امریکا غږ
رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
السلام علیکم، دا د امریکا جغ واشنگتن استودیو ده. زه خلیل خانم. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا د بارنو چار وزارت لمرستیالی ارلس ویلز سره د یک شنبه پورس کتری او په یو لړ مسایلو خبري کړی دي. اعلامیه وایي چې دغه په دغه کتنه کې ولسمشر ترامپ ته د ولسمشر غنی له لوري د استول سوي لیک په اړه خبري وسوي. د نیویورک ټایمز د راپور پر اساس ولسمشر غنی څه د مخکې ښاغلي ترامپ ته یو لیک استولی و، په هغه کې دا خبره کړې وه چې افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر نږدې 3000 راکښته کړي او خپل مالي لګښتونه کې هم د کال 2 میلیارډ ډالر کمی راولي. د راپورونو له مخې ولسمشر ترامپ ویلي دي چې له افغانستان څخه خپل ځواکونه باسي. دا مهال هلته شاوخوا 2000 امریکایي سرتیري میشت دي چې افغان ځواکونه روزي، سلامشورې او تجهیزات ورکوي. پر دې برسیره د اعلامیه د مخې دواړو خواوو د سولې پر روانو مذاکراتو او پر ټاکلي وخت د جمهوري ریاست ټاکنو کې د ترسره کېدو د ارزښت په اړه هم بحث کړی دی. د امریکا د دفاع پخوانی وزیر رابرټ ګیټس وایي چې که امریکایي عسکر ناڅاپه له افغانستان څخه ووزي، دا ویرسته چې طالبان بیرته پر افغانستان ولکه ټینګه کړي. ښاغلی ګیټس اندېښنه ښودلې ده چې له افغانستان څخه د امریکایي قواوو په وتلو کې به په افغانستان کې د ویتنام د جګړې پر شان حالت راسي. رابرټ ګیټس د سی بی ایس امریکایي ټلویزیون سره په تازه مرکه کې ویلي چې افغانستان څخه امریکا له افغانستان څخه د خپلو عسکرو تر ایستلو مخکې باید د افغانستان حکومت د ثبات په اړه ډاډ ورکړي، نو په دې اړه باید د سولې پلان جوړ شي. د امریکا د بارنو چارو وزیر ویلي دي چې واشنگتن د ایران ګواښونه جدي ګڼي او دغه په وینا د امریکا هدف جګړه نه ده، بلکې د ایران د جمهوري دولت د واکدارانو په چلن کې بدلون راوستل دي. د امریکا د متحلاتو د بارنو چارو وزیر مایک پمپیو د سی این بی سی سره خبرې کړې دي او ویلي دي چې ایران په منځني ختیځ کې د امریکا د ګټو پر ضد فعال تعهد دی. په دې توګه سپینه ماڼۍ د ایران سره د مذاکرې فرصت هرکلی هم کوي. ښاغلی پمپیو همداشان د امریکا د متحده ایالاتو د ایران د لوري د ګواښونو د زیاتېدو شاهد دی او وویل چې دغه په وینا د امریکا دولت به د ایران د تجامي اقدام پر وړاندې د هر ډول غبرګون نه کار واخلي. په دې وروستیو کې امریکا د ایران د ګواښونو په غبرګون په منځني ختیځ کې خپل ځواکونه او تجهیزات زیات کړي دي. پولیسو د سرنکا د چیلا په سیمه کې له هغه وروسته په تګ راتګ بندیز لګول دی چې خلکو یوې ډلې پر یو جومات او د مسلمانانو پر هټیو بریدونه کړي دي. پولیسو د خلکو د خوراک کولو لپاره هوایي ډزې هم وکړې، په بریدونو کې چاته زیان نه دی رسېدلی. په سرنکا کې کلیسا او هوټلونو باندې د ځانمرګو بریدونو وروسته اضطراري حالت اعلان شوی دی. نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
په دغو وژونکو چاودنو کې چې د ایستر یا د عیسویانو د فصح د اختر په ورځ د سریلانکا په کلیساګانو او هوټلونو کې وشوې، له 250 نه زیات کسان وژل شوي وو. د سریلانکا د پوځ عسکرو او مسلحو پولیسو نن د عیسویانو د عبادتخانو شاوخوا امنیت ساته. له چاودن نه دو ورځې وروسته اسلامي دولت ادایشې ذمواري قبول کړه. په عین وخت کې د سریلانکا صدراعظم رانیل وکریمی سنگی تیر هفته اعلان وکړ ټول هغه جهادیان نیول شوي دي چې دغو حملو مسؤلیت یې په غاړو. د توحید ملت جماعت او د ابراهیمی ملت جماعت دغه بریدونه تنظیم کړي وو. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
د پاکستان پوز ویلي چې د بلوچستان په بندري ښار گوادر کې د هوټل په برید کې ورسته چې کوم ځوابي عملیات کړي وو هغه اوس ختم شوي دي. په دغه کې درې وسلوال برید کوونکي وژل شوي دي او 15 تنه ملکیان هم وژل شوي دي. په سیمه کې د پولیسو مشر منیر احمد ضیا ویلي دي په برید کې چې د بلوچستان ایالت د گوادر په بندر کې په پیرل کانټیننټل هوټل شوی وو 15 ملکیان او درې واړه برید کوونکي اوس وژل شوي دي. د پاکستان د مالیه وزیر عبدل حفیظ شیخ ویلی دی چې د پاکستان د پیسو د نړیوال بودیجې صندوق یا IMF سره موافقه شوې ده او دغه مالیاتي دره به پاکستان ته 6 میلیارډ ډالر پور ورکوي. راپورونه وایي چې د پیسو نړیوال صندوق به پاکستان ته دغه پور د راتلونکو 3 کلونو په موده کې ورکړي او دغه پور نه وروسته به نړیوال بانک هم پاکستان ته 3 میلیارډ ډالر پور ورکړي. حفیظ شیخ وویل چې IMF یو نړیواله اداره ده او د هغو هیوادونو سره مرسته کوي کوم چې په اقتصادي توګه د بحران سره مخامخ وي. هغه وویل چې دا وخت ته پاکستان اقتصادي وضع ډیره خرابه ده. هغه دا هم ویلي چې په ملک کې به د برېښنا او د ګاز بیې لوړیږي، خو ویل چې ولس مشکل په پام کې ساتي. خو هغه یو ځل بیا د پاکستان په پخوانیو حکومتونو تور پورې کړ چې دغه بحران مسؤول دي. دا خبرونه چې تاسو له امریکا غږ د واشنگتن استودیو څخه واورېدل.
د امریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم نوردونکو، تاسو خبرونه واوریدل، اوس پام وکړئ د خبرونه لومړی رپورت ته. د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ایز همغږۍ لپاره د افغان ولسمشر استازی عمر داودزی د سولې په مسله د جرمني چارواکو سره د خبرو لپاره دغه ملک ته تللی دی. پام وکړئ په دې حق لا زموږ د خبريال اکرام شینواری رپورت ته.
د افغانستان د سولې د لی شورا چارواکي وی چې دغه شورا د دارالانشاء رئیس محمد عمر داودزی د ولرپولی پلاوی په مشرۍ د سولې په مسله د جرمني چارواکو سره د خبرو لپاره د یک شمې پورس له کابل څخه دغه هیواد ته تللی دی. دغه شورا وایي غفور احمد جاوید وی ټاکل شوی خغل داودزی به له جرمني وروسته هندي چارواکو سره د سولې په مسله د خبرو لپاره نوی دلی ته هم لاړ شي.
نو ماوړه به د یاد هیواد له چارواکو سره په افغان سولې خبرې اترې وکړي او له هغه وروسته به هندستان ته لاړ شي چې د هند بهرنو چارو وزیر سربیره به له هندي چارواکو سره په افغان سولې او د افغان سولې لپاره په سیمه ییز اجماع خبرې اترې وکړي.
د ثور په نهمه په کابل کې د سولې د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو وروسته چې خغلی داوزی په مشرۍ یو کمیسیون د جوړېدو بندوبست کړو، دا بهر ته دغه په مشرۍ د سولې د لی شورا د پلاوی لومړی سفر دی. د سولې د مشورتي لوی جرګې د اساسو د غوښتنې سره سره تر اوسه وسلوالو طالبانو افغان په سره خبرو او اوربن ټینګېدو ته چمتووالی نه دی ښودلې. د تیرې اونۍ په روسیې کې په قطر کې طالبان اساسو او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیزاد په مشرۍ امریکایي پلاوی د خپل خبرو شپږم پړاو پای ته ورسو. دواړو خواو په جلا جلا سرګندونو کې په دغو خبرو کې د اوسه پرمختګ خبر ورکړي. تر اوسه د دغو خبرو ډېر جزئیات رسنیو سره نه دي شریک شوي، خو دواړو خواو ویلي چې دوی د دوحه په خبرو کې له افغانستان څخه د بهرنیو سرتیرو د وتلو او له افغانستان څخه نړۍ ته د ګواښونو د نه راولاړولو د تضمینونو پورې مربوط مسلو په سر سره غږیږي. د سیاسي چارو یو کارپو او د کابل پوهنتون استاد پوهان ودیر صافی وی افغان حکومت او په ځانګړي ډول د سولې شورا جرمني او هند په سیر هیوادو ته د سفر پر زیادي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دایمي غړو هیوادو سره اړیکې ونیسي تر څو د افغانستان پر سوله د نړیوال اجماع رامنځته کېدو کې مرسته وکړي.
ملګرو ملتو کې خلن دایمي نمائندګي لري د ویټو حق لري. اغوی کولای شي اجماع جهانی د افغانستان من سره ولی نه زمونږ د افغانانو د فعلي کسان چې حکومت دغه نه کار اخلي.
د افغانستان د چارو یو شمېر نور کارپوهان وایي چې دوحه کې خبرې د امریکا او طالبان ترمنځ روانې دي او پر هغو مسلو خبرې کېږي چې دغه دوه خوا پورې مربوطې دي. د سیاسي چارو یو کارپو نجیب الله زادوی تر هغه چې افغان حکومت اسد طالبان او امریکا ترمنځ روانو خبرو کې شامل نشي په افغانستان کې ممکن سوله هم ټینګه نشي.
دلته د افغان ملت یا د افغانستان ګټې د دې په مذاکراتو کې تر اوسه یادې شوې نه دي. مطلق یو طرفه خبرې دي، د امریکا هم یو طرفه دي، خپلې خبرې ورسره کوي، طالبان هم یو طرفه دي، خپلې خبرې کوي چې بده کې نورو ګاونډي هیوادونو ګټې هم پکې خوندې دي.
د پوځي چارو یو کارپو جنرال دولت وزیری وایي طالبان به بل اخره افغان حکومت سره خبرو ته غاړه کړي. خغلی وزیری امریکا غک اشنا راړو ته ویل چې د افغانستان پاک لنډیواله اجماع شته دي. هغه په دې برخه کې په مسکو کې تیر میاشت د امریکا، چین او روسیې د اساسو سره مشورو یادونه وکړه. وی ویل چې د اجماع به طالبان دې تړ کې چې له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته کینی.
تاسو ولید چې د امریکا متحده ایالات، چین او روسیې په مسکو کې سره غونډه وکړه. د لوی قدرتونو دي، د امنیت شورا غړي دي، اصلي غړي دي، دوی سره فیصله وکړه چې باید افغانستان جګړه باید پای ته ورسیږي.
خو طالبانو په پر پسې ډول ویلي چې اوس مهال دا ډله د امریکایي لوري سره د افغانستان د جګړې په بهرني بوت غږیږي او تر کله چې دا مسله حل شوې نه وي دا ډله د افغانستان د لانجې په داخلي بوت باندې خبرې نه کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1289 FM 100.5 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر وایي د امریکایي سرتیرو سره موجوده پروګرامونو او همغږۍ ته په کتلو به د افغان ځواکونو د ملاتړ او تمویل په برخه کې هیڅ ډول تغییر رامنځته نشي. لیمینیا زی رپورټ را لېږلې.
د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی د یک شنبه په ورځ په کابل کې وویل که څه هم د امریکا پورې اړه لري چې خپل بودیجه چیرته ولګوي، خو زیاته کړه چې د افغان ځواکونو د ملاتړ او تمویل په برخه کې تغییر نه بینی.
سیاست داخلي امریکا است که چطور بودیجه شد از کجا مست.
د امریکا داخلي سیاست دی چې خپل بودیجه چیرې او څنګه لګوي، کوم پروګرامونه او همغږي چې موږ له امریکایي سرتیرو سره لرو د ملاتړ او تمویل په برخه کې هیڅ ډول تغییر نه وینم.
د کورنیو چارو وزیر همدارنګه وویل چې د افغان ځواکونو ظرفیتونه لوړ شوي او له هیواده د دفاع پوره وړتیا لري. ښاغلی اندرابی دا څرګندونه پر داسې مهال کوي چې یو امریکایي مقام ویلی و له مکسیکو سره پر پوله د جوړېدونکو دیوال یوه اندازه پیسې به د افغانستان امنیتي ځواکونو ته د ځانګړو شویو پیسو څخه برابرې شي. یو امریکایی مقام رویترز خبری آژانس ته ویلي و چې د دې بودیجې تمویل لپاره شپږ سوه څلور میلیون ډالر د هغو پیسو نه اخیستل شوي چې د افغانستان امنیتي ځواکونو ته ذخیره شوي وي. نظامي کارپوهان وایي په داسې حال کې چې په افغانستان کې جګړې شدت اخیستی دی او د افغان سولې لپاره هم مذاکرات روان دي، د امریکا دا ډول پریکړه د دښمن په ګټه او د افغانستان لپاره یو لوی خیانت دی. پخوانی پوځي جنرال عتیق الله مرخیل په دې اړه امریکا غږ ته وویل:
خدا سره یو فقیر مملکت یې ګیر کړی دی، یو بې اتفاقه مملکت یې ګیر کړی دی، هر څه چې پرې کوي هغه پرې کوي. خو دومره چې تر دې نه لوی خیانت د بل نه وي چې په دغه وخت کې چې جنګونه روان دي، په دغه وخت کې چې په دغه کې مذاکرات روان دي او په افغانستان کې حالات هم ترینګلي دي، دغسې اعلان کول دا خو د مخالفینو په ګټه ده او هغو ته تبلیغ زمینه هم برابره ده چې دغه د امریکا افغانستان ته شا کړه، یعنې افغانستان یې خرڅ کړه بیرته پاکستان باندې.
دا په داسې حال کې ده چې روان کال د افغانستان د مالی بودیجې له نیمایي زیاته برخه پر بهرنیو سرچینو ولاړه ده. د افغانستان ولسي جرګې د 1499 کال لپاره 399 میلیارد افغانۍ بودیجه تصویب کړه چې 138 میلیارد افغانۍ له داخلي او 199 میلیارد افغانۍ له خارجي منابعو څخه تشکیل شوې ده. د افغانستان د مالی وزارت د معلوماتو له مخې د دغه بودیجې او سلویخت فیصد امنیت او سلور سلویخت فیصد ملکی چارو ته ځانګړې شوې ده.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
امریکا د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یوې مقاله کې لیکلي چې په افغانستان کې جګړه په خراب لوري روانه ده او ولسمشر ټرمپ نه غواړي چې په ښکاره توګه په اړه خبرې وکړي. پام وکړئ د دغې مقالې سرټکو ته چې زموږ همکار سید سلیمان شاه تاسو ته لپاره تیاری کړی دی.
د نیویارک ټایمز د معتبرې انګریزي ژبې ورځپاڼې د تحریر هیئت په دغه اوږده سرمقاله کې چې د انسپیکیبل وار تر عنوان لاندې چاپ شوې لیکي چې موږ اوس په ډېره اسانۍ کولی شو چې د افغانستان روان جنگ ته ډول ډول مستعار نمونه وروبخو. بهتره به دای چې د کواګمایر یا د پلپلندۍ د پیسو د راښکدلو د کندې او یا د یو داسې کمر نوم ورکړل شي چې حتمن باید نور د هندوکش د غره له سره لاندې راګزار شي چې د تل لپاره زرې زرې شي او له نظره مو غایب وي. ورځپاڼه د افغانستان د آبادۍ د پروژو د څارنې لپاره د امریکا د حکومت د ځانګړي مفتش جان سوابکو له قوله لیکي چې د افغانستان د جنگ د پرمختګ تلفاتو او د طالبانو د کنټرول په باب مطبوعاتو ته د معلوماتو نه ورکولو پاړه د ټرمپ د ادارې وروستۍ پریکړه داسې ده لکه چې د فوټبال د لوبې په منځ کې یو ریفري راپاڅي، د نمرو الکترونیکي بورډ یا تخته ګل کې او اعلان وکړي چې لوبه به روانه وي خو د نمرو ورکول او ښودل مهم نه دي. یا په بله معنا په داسې حال کې چې د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږد جنگ په 13 کال کې داخل شوی، د امریکا ولس باید په تورتم کې وساتل شي او خبر نشي چې جنگ په کومه لوري روان دی او په افغانستان کې څه پیښیږي. د ورځپاڼې تحریر هیئت لیکي چې د امریکا د پوځ د سترو درسیزانو د کمیټې رئیس جنرال جوزف ډنفورد د چهارشنبې په ورځ په واشنگټن کې د سنا مجلس د نظامي خدماتو د جرګې په وړاندې اشارتاً ویل چې د افغانستان د جنگ پای په سترګو نه لیدل کیږي او تر څو چې وسلوال پاڅون دوام لري باید امریکا هم په هغه هیواد کې د ټریزم پر ضد د مبارزې لپاره خپل نظامي موجودیت وساتي. که د ټرمپ ادارې تیر کال دا پلان لره چې د نظامي طاقت د استعمالولو او هوایي بمباریو لارې به وکولی شي چې طالبان د سولې موافقې ته راضي کړي، لاسته راغلو مستندو رپورټونو او ارقامو له مخې حقیقت بالکل برعکس څرګندېږي. د سرمقالې په پای کې راغلي دي چې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې د دې نه ختمیدونکي جنگ د پای ته رسولو لپاره ښه امکانات برابروي. امریکایي عسکر به وځي او په مقابل کې به طالبان ژمنه وکړي چې د امریکا پر ضد بل چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان د خاورې نه استفاده وکړي. په پراخه کچه اداري فساد، د مخدره موادو تولید او بهر ته قاچاق د متحده ایالاتو د امنیت لپاره دوه غټ خطرونه دي چې سترګې پرې څوک نشي پټولی. په داسې حال کې چې جنگ روان دی، د ټرمپ اداره لاقل دومره کولی شي چې په صداقت د امریکا ولس دغه جنگ له حقایقو او اصل وضعیت نه بخبر وساتي. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگتن.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د وینزویلا مخالف مشر هوان گوایدو د شنبې په ورځ په کراکس کې د مظاهرې په وخت کې خپل پلویانو ته ویل په امریکا کې خپل سفیر ته هدایت کړی دی چې د ملک په سره تماس ونیسي. پام وکړئ، د امریکا غږ د خبریالی عیسا بیلا کوکوکلی رپورټ ته زامن مومندی دته دراوروي.
گوادو د لاس مارسیدس د الفریدو سادل په پلازا کې د مظاهره چانو غنی ګونو ته وینا کوله چې دا په کراکرس کې یو تجارتي سیمه ده. مخالف مشر هوان گوادو خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي:
"Y recibimos con alegría la comunicación, primero, por supuesto, el presidente Trump, pero también de los distintos niveles. Y hemos instruido a nuestro embajador Carlos Vecchio que se reúna de inmediato
او موږ ته په خوشحالۍ سره د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ پیغام راورسېد، مګر له بیلابیلو سطحو نه. او موږ خپل سفیر ویکیو ته هدایت کړی دی چې سمدستي د هغه سره ملاقات وکړي، او لکه چې د جنوبي قومندانۍ د سمندري قواوو د ستر جنرال سره د ټویټر له لارې لیدل کېږي، مستقیم روابط ورسره ټینګولی شي او همکاري اندازه ورسره ټاکلی شي. گوایدو یوه ورځ نو وروسته له هغې خبرې وکړې چې د وینزویلا یوې محکمې امر وکړ ایډګارد زامبرانو دی په یو نظامی مرکز کې توقیف شي. دا د هفتې په سر کې بندي شوی و او محکمې د دغه بندي کېدو نه وروسته دا امر وکړ. له زامبرانو او نه نورو مخالف مشرانو نه د ناکامه نظامی پاڅون په ارتباط تحقیقات کېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپو د زامبرانو د سمدستي خوشی کولو غوښتنه کړې ده او وایي د ده بندې کېدل د مقننه قوې په مستقله څانګه باندې ډیموکراتیکه توګه انتخاب شوې ده حمله ده. په عین وخت کې امریکا د کښتیو د چلولو په دوه شرکتونو باندې اقتصادي بندیزونه لګولي دي چې کیوبا ته د وینزویلا تیل پکې وړل کېږي. امریکا او 50 نور هیوادونه د وینزویلا مخالف مشر هوان گوایدو ملاتړ کوي چې خپل ځان د جنوري په میاشت کې موقت جمهور رئیس په دې ادا سره اعلان کړی و چې په 2013 کال کې د مادورو بیا انتخاب دل غیر قانوني و. مادورو گوایدو د امریکا ګوډاګي ګڼي. مادورو د کیوبا، روسیا او چین په ملاتړ سره د قدرت پورې نښتی دی او نه پرېږدي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا VOA پښتو.
د هغه وخت نه راپدې خوا چې امریکا خپل سفارت د تل ابیب نه بیت المقدس ته انتقال کړی دی، د فلسطینیانو د امریکا سره تعلقات بیخي خندي. په موکړې د رپورټ چې زموږ همکار سید بختیار شاه درته دراوروي.
د 2013 کال د مې د میاشتې په 14 نیټه په بیت المقدس کې د امریکا سفارت افتتاح شو. په دغه افتتاحیه مراسمو کې د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ لور ایوانکا او د هغه زوم جیرارد کوشنر هم ګډون کړی و. دغه مراسم د اسرائیلو د تاسیس د یومې کلیزي په موقع په یو وخت ترسره شوي. د تل ابیب نه بیت المقدس ته د امریکا د سفارت انتقال په بین المللي سویه اولنی ځل و چې امریکا د ډسمبر په میاشت کې وویل چې بیت المقدس به د اسرائیلو د پایتخت په توګه وپیژني. دغې فیصلې فلسطینیان په دې خاطر په غوسه کړل چې هغوی ختیځ بیت المقدس د خپل راتلونکي دولت د پایتخت په توګه پیژني. د فلسطینیانو جمهور رئیس محمود عباس وویل چې دغه کار به د منځني ختیځ په لانجه کې د امریکا منځګړتوب ته سخت تاوان ورسوي. په بیت المقدس کې د امریکا د سفارت د پرانستلو په وخت کې د غزې د تړانګې او د اسرائیلو د سرحد په اوږدو کې فلسطینیانو په ډېرو غټو مظاهرو او احتجاجونو لاس پورې کړ. د غزې مقامات وایي چې په مجموع کې د دغو احتجاجونو په وخت کې د اسرائیلو په ډزو کې 26 تنه فلسطینیان وژل شوي او 2400 تن نور زخمي شوي دي. د مه د میاشتې په 9 نیټه د اسرائیلو فوج هغه وخت په غزې کې په نظامی ځایونو هوایي حملې وکړې چې د غزې نه په اسرائیلو د راکټونو او د هوان د ګولیو حملې وشوې. د اګست د میاشتې په 14 نیټه امریکا د فلسطینیانو سره 200 میلیونه ډالر مرسته بند کړه او د هغې نه یوه هفته وروسته واشنګټن دا هم وویل چې د ملګرو ملتونو د هغو ادارو سره به خپلې مرستې بندې کړي چې د فلسطیني مهاجرو سره کومک کوي. په همدې توګه د سپتمبر د میاشتې په لسمه نیټه په واشنگټن کې د فلسطینیانو د خپلواکۍ د تحریک اپیل او سیاسي دفتر وتړل شو. د فلسطینیانو د اپیل او عمومي منشي صاحب برکت ویلي چې د فلسطین د خپلواکۍ د تحریک د سیاسي دفتر تړل داسې یو گزار و چې ګوند د منځني ختیځ په شخړو کې د امریکا رول بالکل خراب کړ.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
د اوړي ګرمي ټول هند په سر راخسته دي او د یک شنبه په ورځ په وو ایالتونو کې په میلیونونو رای ورکوونکي قطار قطار ولاړو چې خپلې رای په صندوقونو کې واچوي. زمونږ خبریالي انجانا باسری چې رپورټ را لېږلې، زامن مومن دي دته دراوروي.
د پارلمان د 543 څوکیو نه د 403 څوکیو لپاره رای ورکول بشپړ شوی دی. پر سره په نورو کسانو چې د شنبې په ورځ رای ورکړلې د مخالف کانګرس ګوند مشر راهول ګاندي و. دا د صدر اعظم نریندرا مودي په خلاف انتخاباتي مبارزه کوي او هیله لري چې د خپل ګوند د رایو په شمیر کې خواله راولي چې په 2014 کال کې ډېرې کمې رایې وړې وې. او د هند مشر یو باوري سیال را میدان ته شو. د نیشنالیزم په نام مبارزه کوي او وایي د هندو نیشنالیز بھارتیا جنتا ګوند یا بی جی پی په مشرۍ قوي حکومت د هیواد دفاع کولی شي، مګر مخالفین اور باندې اتور لګوي. هغه مهم موضوعات یوې خواته کړي دي چې هیواد ورسره مخامخ دی. ګاندي د انتخاباتي حوزې نه بیرته د راستنېدو په وخت کې په کلیوالو سیمو کې د نیستۍ او بیکارۍ د اساسي موضوعاتو په حیث یاد کړل او ویل دا یو ښه مبارزه وه. نریندرا مودي له کرکې نه کار اخلي او موږ له مینې او محبت نه کار اخلو او زه فکر کوم چې محبت به وګټي. ګاندي د شخصي حملو په درشل کې دغه تبصره وکړه چې د انتخاباتي مبارزې له پیل نه تر وروستي پړاو پورې انګازې کولې. مودي تیره هفته د راهول ګاندي اپلار پخوانی صدر اعظم راجیو ګاندي له سویډن نه د توپونو د رانیولو په ارتباط فاسد ګڼلی و چې په کې رشوت یې اخیستی و. دغه تورونه هیڅکله ثابت نه شولو، مګر د 1990 په لسیزه کې په هند کې سیاسي موضوع ګرځېدلې وه په داسې حال کې چې په دفاعي معاملو کې د لوړې سطحې ادارې فساد ته توجه اوښتې وه. بی جی پي وویل د مودي تبصرې د راهول ګاندي په ځواب کې وې چې د انتخاباتي مبارزې په وخت کې ویل ساتونکی یو غل دی. ګاندي تور ولګاوه مودي چې خپل ځان ته د هیواد ساتونکی وای د یو صنعتګر سره مرسته وکړه چې له فرانسې نه د شپږ دیرشو جنګي الوتکو په اخیستلو کې پیسې لاسته راوړې وې. سیاسي څارونکو او د ورځپاڼو مسؤل مدیرانو په شخصي حملو انتقاد وکړ چې وای سیاسي بحثونه یې ټیټې درجې ته راوستې دي. مستقل سیاسي څارونکی آجویي عباس وای دواړه خواوې کلکې مخالفې شوې دي. دا یو ډول ترخه لوبه شوې ده چې واقعا د مرګ او ژوند موضوع ګرځېدلې ده او واقعا د اندېښنې وړ خبره ده. د یکشنبې د ورځې د انتخاباتي مبارزې تمرکز په نوې ډیلي کې د پارلمان په وو څوکۍ وو چې حاکم بھارتیا جنتا ګوند، سیال کانګرس ګوند او یو وړوکی ګوند یې لاسته د راوړلو کلکه مبارزه کوي. بی جی پی په 2014 کال کې ټول دغه څوکۍ لاسته راوړې وې، مګر یو کال وروسته ایم آدمی ګوند د ډیلی په محلي حکومت کنټرول پیدا کړ. د ښار په انتخاباتي حوزو کې رای ورکوونکي په یو اتفاق نه دي. ځینې غواړي مودي دی د دوهمې دورې لپاره انتخاب شي او نور بیا ناامیده شوي دي چې دغه جدي انتخابات ونه شو کړی چې د عاید په وسایلو باندې ټینګار وکړي چې دوی ته اهمیت لري. د ډیلی یو اوسیدونکی کې ایس مورتي وای مودي لږ تر لږه ځینې کارونه کړي دي چې لیدای شي او دا به د بلې لسیزه لپاره هیواد ته نوره لارښوونه وکړي. د عامه افکارو سروې ښیي چې د مودي ګوند به د پارلمان اکثره څوکۍ وګټي، مګر احتمال نه لري داسې مطلق اکثریت به وګټي لکه 15 کاله پخوا چې ګټلې وو. په داسې حال کې چې د بیکارۍ زیاتېدو او په کلیوالو سیمو کې د عاید کمښت په شان موضوعات ورته تاوان رسولی دی. سیمه ییزه ګوندونو چې وایي مودي میدان بایللی دی په دې هیله تماسونه ټینګ کړی دی چې غواړي په ګډه یو اختلاف جوړ کړي چې جی پی اکثریت ونه ګټي. د می په 19 نیټه انتخابات پای ته رسیږي او د روانې میاشتې په 13 نیټه آخري نتایج اعلانیږي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15. په ننګرهار کې د وجل شو حکومتي ځواکونو وارثانو ته د نږدې 2500 نمرو د ویش لړۍ پیل شوه، خو چارواکي وایي دغه ولایت کې دغه ډول 1000 کورنۍ ثبت شوي او ځمکې کمی دي.
د وجل شو افغان ځواکونو کورنیو ته دغه نږدې 2500 نمرې د ننګرهار بیسود په باراباد کې ایشل کیږي. د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل د ځمکو ایشلو لړۍ د پیل په مراسمو کې وویل دغه پروسه به په پوره روڼتیا سرته رسي او له دې سره سره نورو ښارګوټو کې هم د ځانګړې شوې ځمکې د ایش لړۍ پیلوي.
ان شاء الله په نږدې ورځو کې په 2000 نمرې لوري مونږ چې د پولیسو، شهیدانو او معلولینو لپاره دي هغه په سور دیوال کې تقسیم شي او توزیع شي. خطرګزی هلته شوې ده.
هغه وایي هڅه کوي د پولیسو، معلولینو، مامورینو او نورو طبقو ته د ځانګړې شوې ځمکه د ایش لپاره کار وکړي. د جلال آباد خاروال ریاض درمل وایي په ختیځ او ځانګړې توګه ننګرهار کې د وژل شوو سرتیرو ورثه تر 2000 رسیږي، خو دوی ځمکه بیخي کم لري.
حسین په ننګرهار کې بدبختانه د شهیدانو د وارثینو تعداد تر 2000 پورې رسیږي، چې یوازې یو خارګوټه دوی لپاره بسنه نه کوي. لکه څنګه چې مخکې یادونه وشوه، په ډاګه کې 1980 جریب ځمکه ده چې دوی لپاره مختص شوې ده. د انتقال اسناد مرکز ته لیږل شوي دي. انتقال پروسې تکمیل شي او زر تر زره د ښار جوړونې ریاست د هغې سروې باندې کار شروع کړي، عام شنن پلان باندې کار شروع کړي، تر څو موږ وکولی شو د پاتې د شهیدانو والدینو ته یوه یوه نمره ځمکه ورکړو.
وژل شو سرتیرو کورنۍ وایي که حکومت ورته د ځمکې د آبادۍ لپاره ځانګړې شوې پیسې زیاتې کړي، نو ایله به د خپلو کورونو خاوندان شي.
چې فلم د باره د برابر نمرې یو څه تعداد ځمکه د چا د لاسه یا د چا د خوانه بنده او توزیع لړۍ د چونو اچولې بند پاتې دي، نو د جناب مشرانو نه غوښتنه دا کوو چې دغه مشکل حل او نور دا خلک ونه ځورېږي. دې ته د پای ټکی کې څومره پیسې چې د شهیدانو د وارثینو دپاره انتخاب شوي دي، د ساختمان دپاره، د جوړونې دپاره، دا په دغه پیسو نه کیږي. د دوی نه مو دا غوښتنه ده چې موږ سره په هر بخش همکاري او مرسته وکړي تر څو د دې خلکو مشکلات حل او فصل شي.
که څه هم په ننګرهار کې د وژل شوو حکومتي ځواکونو کورنیو ته د 2500 نمرو د ایش لړۍ تازه پیل شوه، مګر زرګونو کورنیو ته د ځمکې اویزونه ورکړل شوي خو لازمه کې نه دي ورسپرل شوي، او دې برخه کې پر حکومتي ادارو د پراخ فساد تورونه پوري کیږي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
تاسو روغتیا ته پاملرنه. د خبرونه کوربنه شافیا سردار.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15، د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ سهارنۍ خبری خبرونه واوریده. مونږ تاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې زمونږ خبرونه به اوریدلې وي. که تاسو نه بیا هم زموږ خبرونه پاتې شوې وي، نو کولای شئ چې زموږ په ویب پاڼه www.voapashto.com باندې واورئ. اوس د دری برخې خبرونه پیلېږي، هغه اوریدل مه پاتې کوئ.